ازادي رادیو اوریدي ازادي رادیو دي خبرونه ډیره برخه د ازما حق دی اونیز خبرونه ته ځانګړې شوی خو مخکله دي چې د خبرونه پیل شي ستاسو پام راګرځوم د دې سات خبرونه ته ورسل هغه چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویل د تهران پر ضد ډیرو قوي انتخابونو په اړه غور کوي تهران وایي چې له متحده ایالاتونو سره خبرو اترو او یا جګړې دواړو ته چمتو ده دا څرګندونه داسې مهال شوې چې راپورونه د حکومت ضد مظاهره کوونکو پر وړاندې د سخت او تاوتریخوالي ډکو ځپلو په ترڅ کې د سلګونو او خای زورګونو کسانو د وژل کېدو خبر ورکوي ترامپ د جنوري په 11 نه وخت د ایر فورس 1 الوتکه کې خبر اعلان ته ویل د امریکا پاوز په ایران کې د بیلابیلو انتخابونو څېړنه کوي څو د اعتراض کوونکو ملاتړ وکړي دا خبرې د هغو نایتایت شو راپورونو په ترڅ کې شوې چې وایي د دغو اعتراضونو په ترڅ کې له 500 څخه زیات کسان وژل شوي او د بشري حقوقو ځینې ډلې وایي چې د وژل شو شمیر ښایي له دې څو چنده زیات وي د بشری حقوقو د فعالانو د خبری اورګان هیرانا د راپور لمخې په ایران کې د 13 ورځو اعتراضونو په ترڅ کې 544 کسان وژل شوي 499 وژل شوي ایرانی مظاهره چان او 49 نور حکومتي ځواکونه خودل شوي دي هیرانا د ایرانی فعالانو امریکا میشته خبری سازمان دی د سازمان په خبره له 1000 زیات کسان نیول شوي هم دي لدې چې په ایران کې نن د 4 ورځې په مخ انټرنیټ بند او مخابراتي شبکې له خنډ سره مخ دي د مرګ ژوبلو او نیول شوو کسانو شمیر په خپل واکه توګه نشي تاییدېدلی اعتراضونه د ایران د 10 ولایتونو په 168 ښارونو او ښارګوټو کې روان دي یو شمیر افغان متقاعدین وایي چې د تقاعد ترلاسه کولو لپاره آنلاین لیکنې دوی ته لا ستونزې پیدا کړې دي دوی ازادي راډیو ته وویل ډیری متقاعدین له ډیجیټل وسایلو سره بلد نه دي او نه هم انټرنیټ ته لاسرسی لري د طالبان د حکومت د مالیه وزارت د دې اونۍ په پیل کې اعلان وکړ چې ټول متقاعدین باید خپل تقاعدي پیسو د ترلاسه کولو لپاره په آنلاین بڼه له یوې نوې انټرنیټي ادرس نوبت واخلي د وزارت ټینګار کړی چې د تقاعدي د ترلاسه کولو لپاره نور حضوري نوملیکنه نه کوي د طالبانو د مالی وزارت دریونی وړاندې اعلان وکړ چې د متقاعدینو د حقونو تادیه په 10 ادارو او 15 پړاوونو کې پیل شوی چې د مختلفو څانګو شاوخوا 2000 کارکوونکو د تقاعد لپاره وړ پیژندل شوی دی هند او جرمنی غواړي د دفاعي صنعت په برخه کې خپل ترمنځ اړیکې لا پیاوړې کړي دا خبره د هند صدر اعظم نریندرا مودی د دوشنبه په ورځ وروسته له هغې وکړه چې د جرمنی صدر اعظم فریدریش مرتس په خپل ټاټوبي ګجرات کې میلمه کړی و مرتس وویل برلین هم له نوي ډیلی سره د امنیتي همکاریو نږدې کېدل غواړي چې پکې د دواړو هیوادونو د دفاعي صنایعو ترمنځ ژور همکاري شامله ده څو د پوځي تجهیزاتو په برخه کې د روسیې پر دودیز انحصار د هند تکیه کمه شي د فرانس پرس خبری آژانس راپور له مخې مرتس هند ته په 2 ورځنی سفر تللی چې هغه د میل میاشت رئیس چې نوموړي د صدر اعظم په توګه دنده پیل کړې آسیا ته دی هغه لومړی سفر دی دا سفر همدارنګه د اروپایي ټولنې او هند له سرمشریزې چې دواړه د آزاد سوداګرۍ پر تړون کار کوي 2 اونۍ مخکې ترسره کیږي د هند او جرمني د مشرانو تر کتنې وروسته یو شمېر تړونونه او ګډې اعلامیې اعلان شو چې هدف یې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ زیاتول دي په اوس وخت کې د دوی ترمنځ د سوداګرۍ کچه 50 میلیارد ډالرو ته رسیږي
دازما حق دی د ښځو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي راډیو اونیز خبرونه
د ازما حق دی د ازادي راډیو د خبرونه ته مو زنوري اسنوري هرکلای کوم په تاسو هغه چې په افغانستان کې د خزو او میرمنو په وړاندې د طالبانو سخت چلندونه ادامه لري له هواد بهر یو شمېر افغان میرمنې د خپل حقونو د ترلاسه کولو په پار ځینې خوځښتونه او غونډې جوړوي په دې ترڅ کې په دې وروستیو کې په اسپانیا کې د بهرنیو چارو په وزارت کې د افغان خزو د خونې د پرانستل کېدو په مناسبت یو غونډه کې یو شمېر ګډونوالو پر دې ټینګار وکړ چې دوی کولی شي له دې لارې هم د افغان خزو د وضعیت په اړه البته په افغانستان کې دیننه خپل غږ نړیوالو ته ورسوي یو شمېر ګډونوالو ویل په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر ښځو او نجونو د مخ په زیاتېدونکو فشارونو ته په پام هغه څه چې لازمه ده نړیوالو غبرګون نه دی ښودلی او پر طالبانو یې لازم فشارونه نه دي راوستي دا چې له هیواده بهر د افغان خزو دا ډول غونډې او خوځښتونه تر څه حده اغېزمن دي او که عملا نشي کولی په افغانستان کې دننه د خزو او نجونو د فشارونو په لکمولو سره مرسته وکړي، تر څه حده کولی شي نړیوال وهڅوي چې پر طالبانو فشارونه زیات کړي. پر دې موضوع به له خپلو میلمنو سره خبرې وکړو، د هغوی نظرونه به واخلو. دې خپرونې ته مو د ښځو د حقونو فعالانې خدیجه امین وګ مسایل او دغه راز ښځینه فعاله او خبریاله ارزو سادات رابللې دي. میرمن سادات به د خپرونې په وروستیو برخو کې راسره یو ځای شي، خو خدیجه امین او وګ مسایل زموږ له سټډیو سره وصل شوي دي. دواړو میلمنو ته اخراغ لاست وایو، خبرونه ته اخراغ لاست.
مننه، وخت مو په خیر.
بله ډیره مننه. لومړی به خدیجه امین تاسو ته وار درکو، په هغه غونډه کې چې د هسپانیا د بهرنیو چارو په وزارت کې د تیرې پنجشنبې په ورځ جوړه شوې وه، تاسو هم یوه ګډونواله وئ. د امید ازادي د ټولنې د مشري په دغه راز لخوا او مو په دې غونډه کې ګډون وکړه او دغه راز مو ځینې څرګندونې هم وکړلې. کلمړی راته وای چې د دې غونډې هدف څو او تاسو دغه خونه چې د اسپانیا په بهرنیو چارو وزارت کې د افغان خزو د خونې په نوم جوړه شوې ده څومره مسره بولی؟ مننه
تاسو وخت په خیر. د دې غونډې هدف دا و چې ماغه یو خونه چې د افغان شرزو په نوم هلته نومول شوی و د هغې افتتاح و. خو دا موږ ته ډېر د ویاړ ځای ده چې یو رسمي خونه هلته د افغان شرزې او نجونو په نوم ونیول شي که نه په یو اروپایي هېواد کې. نو د دې په اړه زه هلته وم او دا یو یوازې نوم نه ده، دا پیغام لري چې د افغان ښځې نوم د اروپا د یو هېواد په رسمي او سیاسي حافظه کې ثبت شو. نو دا موږ ته ډېر مهم ده او نړۍ یو ځل بیا به نړۍ ته ویل کېږي چې افغان ښځې مبارزه کوي او هېڅکله به چوپ پاتې نه شي. د همدې لپاره دا موږ لپاره ډېر مهم ده، ځکه چې اوس نور اروپایي هېوادونه هم دې ته به متوجه شي چې افغان ښځې باید د حمایت ته ضرورت لري. نور هېوادونه هم باید داسې اقدامونه وکړي د افغان د ښځو لپاره، ځکه چې دا مبارزه موږ څلور کالونه هم زیات کېږي چې افغان ښځې د خپل حقونو لپاره مبارزه کوي، لیکن موږ هېڅ داسې عملي کار نه دی لیدلی. نو دا هم زموږ هیله ده، زموږ امید دا ده چې د دې خونې له لارې ټول هېواد متوجه شي چې افغان ښځې شته دی او حمایت ته ضرورت لري.
ډیر مننه. د هسپانیا د صدر اعظم هم په دې غونډه کې ګډون کړی و. هغه وویل چې دا خونه د هغو افغان میرمنو او نجونو د ستاینې لپاره جوړه شوې چې د خپلو حقونو او ازادیو لپاره مبارزه کوي. په دې غونډه کې د هسپانیا د صدر اعظم په شمول نورو چارواکو څه ډول څرګندونې وکړې او څه وویلې چې د دغې خونې په جوړېدو سره دوی څه غواړي، کوم هدف غواړي چې ترلاسه کړي؟
مننه. و د اسپانیا خارجه وزیر هم وو په دې غونډه کې او دا یو کانفرنس نړیوال کانفرنس دا چې د ټولو سفیران چې د اسپانیا سفیران چې په ټولو هېوادونو کې دي، نو هغوی ټول هم راغلی وو په دې غونډه کې، ځکه چې دوی هر کال دا کانفرنس جوړوي. نو دوی غوښتل چې ځکه چې هلته ټول سفیران یې، نو د افغانستان په هکله هم خبرې وکړي، ځکه چې د افغانستان سفیر نشته دی. نو خو میرمن کوفي هلته وو د افغانانو استازی کوو. وزیر صاحب هم دا ویل چې موږ د افغان ښځې ملاتړ کوو او هغوی ته د هغوی د غږ اوچت کولو لپاره موږ هر کار چې کوو، لکه چې موږ هر کال یو غلرو یو کانفرنس لرو د هیر ار فنوم چې دلته په مادرید کې جوړیږي. هر د درې کال دی چې دا کانفرنس کیږي او افغان میرمن د نور هیوادونو ناراضي دلته په مادرید کې او د افغانستان د مشکلات د شرزو ستونزو په اړه خبرې کوي. نو دا ډېر مونږ هیله مند یو چې د دې خونې له لارې مونږ وکولی شو چې هغه ښځې چې مونږ ته زمونږ حمایت یا ملاتړ ته ضرورت لري مونږ وکولی شو چې هغه سره هم مرسته وکړو.
بله آغلی امین، مننه. بیا به هم په دې اړه بحث دوام ورکو، ستاسو نظر به بیا هم ولرو. د ښځو د حقونو فعال وګ مسایل تاسو هم خبرونې ته ښه راغلاست. د آغلی امین څرګندونې مو واورېدی چې دغه ډول د خوځښتونو یا د غونډو جوړېدل یا دغسې بنسټونو پرانستل کیدای شي په یو ډول له دې سره مرسته وکړي چې د افغان ښځو هغه کړاوونو ته د نړیوالو پام زیات کړي. تاسو ورسره موافق یاست؟
سلامونه درناوی تاسو ته او تاسو ګرانه ملمنه ته او ریدونکو ته. زه تقریبا څلور کال کیږي چې دا افغان ښځو چې کوم حالات دی او مشکلات دی هغه ډیر ښه ګورم او په هغې په باره کې لیکم. هم څلور کال کېږي تقریبا چې افغان ښځې د مشکلاتو سره مخامخ دي او په نړیوال سطح باندې په بېلابېلو کچه باندې دوی خپل غږ پورته کړی ده، اما داسې کوم پالیسي بدلون تر اوسه پورې مونږ نه ده لیدلی. البته دې ته زه کوم منفي نظر نه لرم. زما مقصد دا ده چې کله هم داسې نوښت چې کله راځي یا داسې یو خوځښت چې په منځته راځي د هغې اساسي هغه تشکیل باید دی چې مونږ څرنګه کولی شو یو پالیسي بدلون راوړو. غږ مونږ پورته کوو، بلې هو د څلور کالو کې مونږ غږ پورته کړ، د افغان ښځې مشکلات هم مونږ نړیوال سطح باندې بیان هم کړ، اما دا په وطن کې دننه افغان ښځو ته څه تغییرات راوړی ده، څه مثبت تغییرات وښودل. یو مثبت تغییر زه ګورم او هغه دا چې طالبان لکه نړیوال هغه سی نورمال شوی نه ده، د هغې مخنیوی شوی ده، طالبان په رسمیت نه ده پیژندلی شوی، او بل دا چې په نړیوال سطح باندې د افغان ښځې غږ پورته شوی، د هغوی مشکلاتو باره ویل شوی ده. دا چې څلور کال نه مکتبونه بنده او هر څه په پټ پټ روان ده، لکه په پټ باندې بعض مکتبونه دا چې ښځې هلته درس وایي یا سوداګري د ښځو شروع ده، هغه د پټ لارې یا کومکونه کېږي، خدا به کله پورې داسې دوام لري. زه ډېر خوشحاله یم چې هسپانیا داسې یو اقدام کړی ده، خو زه توجه خپل د ټول افغان ښځې دې ته غواړم چې کله هم داسې نوښت یا خوځښت مخته راځي هغه باید ډېر ستراتیژیک او پالیسي بنسټ هم ولري. که پالیسي تغییر ورکولی شي، که یو داسې یو اقدام باندې کار وکړي چې هغې کې ټول د افغان ښځې په اتفاق راټول شي او په یو ستراتیژیک ډول باندې یو اقدام واخلي چې هغه دننه په وطن کې څه تغییرات راوړي. ټولنه مهم زمونږ د تعلیم مشکل ده چې څلور کال یعنی مونږ په دې ونه شو توانېدی چې هغه مشکل د خپل حل کړو. نو که فوکس یا توجه ډېر ستراتیژیک شي زما په خیال دا به ډېر ګټور وي. مننه.
بله خو اغلی سادات ابو بکی سایل، لکه څنګه چې تاسو هم یادونه وکړله، څه باندې څلور کاله کېږي د طالبانو حکومت له روسیې پرته د نړۍ کوم بل هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، او د رسمیت پیژندلو په وړاندې یو خنډ هم همدغه فشارونه دي چې پر ښځو او نجونو باندې طالبانو راوستي دي. البته دا یو عمده خنډ بلل کېږي. لبلې خوا په افغانستان کې دیننه ښځې هم یو مرجع ته ضرورت لري چې د دوی غږ واوریدل شي. په خپل افغان میرمنې که هغه له هېواده بهر دی غږ پورته کوي، فکر نه کوي چې دا به ماثر وي تر یو حده پورې به دوی په افغانستان کې دیننه هیله مند شي چې دوی نشي کولی په افغانستان کې دیننه غږ اوچت کړي، له هېواده بهر نورې افغان میرمنې شته ده چې د دوی غږ اوچتوي.
زه تاسو سره موافق یم. ما څنګه چې مخکې هم ویل د دې هرگز مطلب دا نه ده چې دا کوم فائدہ نه لري یا خوځو ته بد دې هیڅ کوم ګټه نه رسی. دا چې مونږه غږ پورته کوو که تاسو پام سوئ کله چې هسپانیا دا نوښت شروع وکړو او دې ته نوم ورکړ چې سمبولیک همغږي ده افغان شوزو سره، نو زه توجه دې خواته راوړل غواړم چې سمبولیک همغږي خو ډېر ښه خبره ده چې مونږ لکه د افغان شوزو حالات بیانو، مشکلات وایو، اخر چې وطن کې دننه خپل غږ نسی پورته کوي، د باندې چې مونږ یا مونږ د نورې ښځې دي هغوی غږ پورته کوي، خو کدا د پالیسي په شکل باندې مخکې لاړ شي، ستراتیژیک اقدامات ورته وسي، نو ډېر ښه به وي. په داسې یو شکل چې څومره چې افغان ښځې دي، تقریبا لندن کې ډېر افغانان دي، امریکا کې ډېر دي، اوس چې د اسپانیا کې یو ګروپ زمونږ ټول سوي دي، دوی ټول افغانستان دولت کې مخکې کار کړی، مانا ډېر ښه په سیستم باندې پوهېږي. که یوازې مطلب د دې نه چې مونږ صرف غږ پورته کړو او نتیجه د هغې سونو ځي، نو هغه بې فایده ده. سمبولیک مونږ د څلور کالو کې هر یو کس هم سمبولیک کارونه یو، خو مونږ کوم نتیجه ونه لیدله. دوندین پس باید سمبولیک نه لږ مخکې لږ نور جدي باید مونږ اقدامات وکړو.
مننه آغلې امین. دغه د سمبولیک موضوع چې مطرح شوله تر ډیره له هیواده بهر کې بنسټونه جوړیږي، غونډې جوړیږي، لاریونونه کیږي، بلکېږي، عملا تر اوسه پورې کوم د افغان ښځو او نجونو په ژوند کې کوم تغییر نه دی راوستی؟ البته په افغانستان کې دننه هماغه فشارونه دوام لري، د طالبانو لخوا پر دوی باندې ورځ تر بلې نور هم پر دوی هغه محدودیتونه زیاتیږي. خو تاسو څومره هیله من یاست چې که د اروپایي ټولنې غړی هسپانیا داسې یو اقدام کوي، آیا دا به د دې فعالیت لمنه به نورو هیوادونو ته هم پراخه شي او وبه کولی شي چې له سمبولیک بڼې په یو بل عملي بڼه باندې دغسې خوځښتونه بدل شي؟
مننه. زه یو شی ته اشاره کوم چې د افغانستان کوم ستونزې چې دی هغه مونږ تر هغه وخت پورې چې مونږ افغانان په دې باندې کار ونه کړو کنه، بهرني هیوادونه لکه پخوا غوندې راځي د څو کلونو لپاره بیا بیرته ځي، نو بیا مونږ پاتې کیږو هماغه مشکلات سره. زما هدف دا ده چې مونږ په افغانستان کې هغه کورنۍ ملاتړ ته چې ضرورت لرو، افغان میرمن یا افغان ښځې، هغه ملاتړ نه لري په افغانستان کې. نو د دې لپاره هر څه چې بهر له هېواد کېږي، بهر له افغانستانه، هغه سمبولیک ده، ځکه چې مونږ ملاتړ په افغانستان کې نه لرو. مونږ باید دا ملاتړ د افغانانو څخه، د افغان دننه ولرو، چې مونږ وکولی شو یو اقدام، یو عملي یو اقدام وکړو. نو دا زما لپاره دا که سمبولیک هم دي، نو دا ډېر مهم ده، ځکه چې نور هیوادونه توجه افغانستان ته کیږي، ځکه چې اوس په نړۍ کې دومره مشکلات او دومره خبرې دي چې څوک ته د افغانستان هغه توجه نشته دی او نه غواړي چې د افغانستان په حق له څه کار وکړي، ځکه چې د هغوی انټرس هلته نه دي. هغوی اوس نړیوال ټولنه په افغانستان ته هیڅ دلچسپي نه لري. نو مونږ د داسې اقداماتو چې کېږي، نو کولی شو چې بل بیا هم د نورو هیوادونو توجه جلب کړو.
اغلی امین، یو انتقاد چې کېږي هغه دا ده چې تاسو مخکې د فوزیه کوفي د افغانستان د پخواني د پارلمان یا د رنګ شوي پارلمان د یوې مخکښې غړې یادونه وکړه چې په دې غونډه کې ګډون کړی و. اکثرا فوزیه کوفي په دا ډول ډېرو غونډو کې راڅرګندېږي، خو ډېر انتقاد دا دی چې وایي دا همغه پخوانۍ څېرې دي چې په افغانستان کې دننه هم که دوی ډېر راڅرګندېدل، هغه هم ډېر تر ډېره سمبولیکه بڼه درلودله. یعنې عملا دوی د افغان ښځو د حقونو د ترلاسه کولو یا د ژوند د ښه کېدو لپاره دومره کار نه دی کړی. فکر نه کوئ چې بیا هم همدغه انتقاد موجود دی؟ آیا دغه څېرې چې هلته په بهر کې راڅرګندېږي د افغان ښځو استازیتوب کولی شي؟
انتقاد خو په هر صورت کېږي، خلک انتقاد کوي، خلک نه ګوري چې یو یو کس کارونه کوي، نو دا د خلکو انتقاد دی او حق لري چې نظر ورکړي. نو ورس فوز کوفی یو خزه ده چې فاجلسو کې دی کار کوي. دا ډېر ساده نه ده، څه چې موږ ګورو چې یو کس دی یو هیواد ته بل هیواد ته هلته هماغه هغومره انرژي ته ضرورت لري، هغه منتلي هم تو باید آماده سي چې لاړ شي هر ځل د هغې خبر د هغې مشکل په هکله خبرې وکړي. خلک هر څه وایي، او زما نظر دا ده چې هر څوک چې فوزي کوفي کابل افغان ښځې، نو هغه چې جرأت کوي ځي همداسې خپرونو ته همداسې جلسو ته ځي، موږ باید د هغې ملاتړ وکړو، ځکه چې موږ همداسې یو کس ته ضرورت لرو. هر میرمنه د هر هیواد چې د افغانستان د ښځو نمائندگی په توګه ځي هلته نمائندگی کوي، موږ باید د هغې ملاتړ وکړو، ځکه چې هماغه چانس لري ټوله نړۍ فوزي کوفي پیژني. نو موږ باید د هغې ملاتړ وکړو. که موږ منتظر پاتې شو چې یو بل کس پیدا کړو یا ووایو چې دا څه کاري هغه وخت وکړو چې اوس یې وکړي، نو فکر کوم چې دا هغه نه دي، دا منطقي نه دي. موږ د هغې ملاتړ وکړو. نو ښځې هم چې دي، موږ باید یو اتحاد لرو، یو بل سره متحد اوسو. هر اقدام چې کېږي، هر کار چې د افغان د ښځو د حقونو په هکله کېږي، نو زه هغه ته احترام لرم.
بل ډیره مننه میرمن سایل، تاسو څه پکې وای؟ پیژندل شوی افغان میرمن چې په تیر جمهوریت نظام کې د افغان خزو په استازیتوب په ډیرو غونډو کې راڅرګندېدي، په مجلسونو کې، په بحثونو کې، ځینې اکثرانې اوس له هېواده بهر دي او له هېواده بهر هم په دا ډول غونډو کې راڅرګندېږي. فکر کوي چې هم دوی ملاتړ باید وشي، دی هم دوی تر شا باید نورې خزینه فعالان هم ودرېږي، لکه څنګه چې امین وویل اوس به ممکن ګرانه وي چې اوس نور مخکښ خزی پیدا شي او د هغوی تر شا دغه خوځښت دوام وکړي.
مننه، ډېر مهم پوښتنه ده. دا وګوري، البته دا زما شخصي نظر ده، دې کې زه هیڅ کوم مشکل نه وینم چې کوم پخوانی افغان شوی چې په دولت کې وو یا پارلمان کې کار کوي، اوس فعال دي، د افغان ښځو د لپاره غواړي کار وکړي یا د هغوی غږ جوړیږي. اما آیا دا زمونږ کوم خلک چې په وطن کې دي، د هغوی فکري څه سره سمون لري او کنه؟ هغوی د هغوی په باره زمونږ افغان میرمنې چې په وطن کې دي یا کوم ډلې چې موږ لرو، هغوی څومره د هغوی ملاتړ کوي، څومره طرفداري کوي؟ مثال فوزیه جان کوفی که په اسپانیا کې ودریږي، افغان ښځو د پارغک پورته کوي، هغه زما د پارغک پورته نه کوي، هغه ښځو د پارغک پورته کوي چې کوم افغانستان کې دي. خو هغه افغانستان کې دننه چې کوم ښځه ده، آیا هغه خپل ځان برابر دی ته ګوري؟ آیا هغه غواړي چې فوزیه کوفی د هغې څه اوسیږي، معاونه شي هلته؟ دا پښتنه باید افغان ښځو نه وکړو، هغه افغان ښځې چې په وطن کې دي. البته دوم، که موږ ګورو چې داسې بعض شخصیتونه، زه د چا دلته نوم نه اخلم، موږ تاسو ټول پوهیږو چې هر یو کس هلته په دولت کې څه مشکلات د خپل درلودل، یا شخصي یا سیاسي. که موږ ګورو چې هغه کوم کانټروورشل پرسنالټي ده، نو په کار دادا یا میچورټي دی ته وایي چې هغه ځان شاته کې مخکې دې لپاره، مقصد دا چې افغان ښځو لپاره موږ څه کار وکړو او د پالیسي په بنسټ باندې کار وکړو او واقعا ستراتیژیک تغییرات یا بدلون راوړو، بیا داسې کسان مخکې کوي چې هغوی کانټروورشل نه، یا خلک په هغوی اعتراض ونه لري، یا هغوی که ودرېږي خبرې کوي، د هغوی خبرې، د هغوی کوم پوینټونه چې اوچتوي، هغه په وطن کې دننه عناناتو سره، فکري لحاظ سره، کلتور سره او سوچ سره سمون ولري. که هغې سره سمون ونه لري، نو زمونږ داسې خوځښتونه صرف خوځښت پاتې کیږي او نور څه نه. زه فکر کوم دلته یو بل نقطه ډېر زیات مهم ده. زما خبرې هرگز د دې مطلب نه ده چې موږ باید د افغان ښځو چې کوم بهر د وطن نه دي، د هغوی ملاتړ وکړو. بلې وکړو، اما دا ملاتړ څومره مثبت تغییر راوړي،
کم وطن کې چې زمونږ افغانان دي خزي دي جونې دي چې مکتب نه پاتې دي فکر وکي سلور کال یو جلې پاس لپینځم یا شپږم صنف نه مکتب ته نشي تلای نو دا غي غږ مونږ سرنګ باید جوړ شو دا غي غ فکری ساتته باید سرنګ ځان ورسته او دا ډیر مهم ده په پالیسی باندې باید کار وشي سلور کال کې مونږ ونو شو توانې دی دی چې په یو ان کې د خپل افغان شګو طرفه یو نمائنده ولرو اوس هم زمونږ نمائندګي او سړی کې کینیال ته زمونږ نمائندګي کوي کوم خزي چې دي صرف از سپیکر دي خبرې کوي بس په دې مونږه کټوان نه لرو نه دې مطلب دا چې کوم ځای کې مونږه یا خو په غلطه روان یو یا شاید الته باید ډیر زیات توجه کو تر سوچ دا بدلون مونږ راوړو مننه
مننه خدیجه امین تاسو سره چې موږ خبري وکړل تاسو ویل چې ډیر وخت نه لري څو د قینور به هم لمخ سره یاست خو تاسو بیا هم له د غونډه چې جوړ شوې و د هسپانیا په بهرنیو چارو وزارت کې په دې اړه موږ راپور درلود په افغانستان کې دننه دی یو شمیر میرمنو نظرونه مهم درلودل د بلخي وی اوسیدونکو د نوریه نجفی زاده په نوم ازادي راډیو ته ویل چې دا غونډه خدای یو خه مثبت اقدام دی خو دوی هیله لري چې که دا خونه وکولی شي پر طالبانو په ځانګړې توګه د ښځو د کار او زده کړو په برخه کې هغه فشارونه چې راوستي دي هغه فشارونه کم کړي یعنې طالبان وهڅوي چې نور ښځې پرېږدي چې کارونو ته لاړې شي په او دغه راز له خپلو زده کړو ته دوام ورکړي دا هغه موضوع ده چې ډیره مهمه بلل کیږي نه یوازې د ښځو لپاره د افغانستان د راتلونکي لپاره د راتلونکي نسلونو لپاره خو په دغه څه ډول غونډو کې تر ډیره په کوم مسله باندې ډیر تمرکز کیږي د افغان ښځو د حقونو په برخه کې
زمون په ټول په هر غونډه کې تمرکز پدې دی چې افغان نجونې وکولې شي درس وایي طالبانو باندې باید فشارونه زیات شي چې هغه د محدودیتونو چې شرزو باندې راوړي دا ایست کی خو ما وی چې د افغانستان مشکل دا ده چې موږ د نننه او موږ افغانان چې کدا مثلا حل ونکو د بهر یوادونه چې مداخله هم وکي د سو کالونه لپاره دي نو مهم دا ده لومړی چې موږ افغانان اتحاد ولرو بیا موږ د نننه ملاتړ د افغانان ولرو چې موږ دا ملاتړ نه لرو زه ګورم ځینې ایتالیان دي چې راځي نارینه وایي چې افغانستان کې په خوا ډېر ازادي و د ښځو لپاره نو اوس خدي څومره مبارزه افغان نارینه د افغان ښځو لپاره کړې ده هغه افغانانو چې د افغانستان نه بار ده څه کړې ده د افغان میرمنو لپاره نو کوم دا د نارینه او خوا د افغانستان په دننه ملاتړ ونلرو دا هیڅ کار نشو کولای مو اوس چې دا داسې برنامه جوړو یا هر ځای چې زو خبرې کوو دا مو کوشش کوو یعنی د خپل زموږ هغه برخه چې د چمو باید کوشش وکړو چې بدلون راوړو په وضعیت کې لیکن دا فکر نه کوم چې یعنی کدا خونه جوړ شو په اسپانیا کې دا باید عملی اقدام وکړي لر شي طالبانو سره خبرې وکړي اسپانیا یو هیواد ده یو اروپאי هیواد ده چې موږ ته دا فرصت ورکوي چې موږ په د خپل د ستونزو د خپل مشکلاتو په اړه خبرې وکړو نو د افغانستان مشکل د افغانستان دننه باید حل شي
تاسو دغه د خپل د یوال یادونه وکړه چې ټول سره په یو خل نه دی او دغه اړیکه د افغانستان کې دیننه د غو خزینه فعالانو سره په څه ډول نیول کېدی شي دا چې تاسو په بهر کې یاست یا تاسو په شان باندې نورې خزینه فعالان دي او په دې برخه کې کار کوي
مونږ ډېرې شزو چې د افغانستان دننه د مونږ غو سره په اړیکه یو خبرې کوو خو بدبختانه چې د افغانستان مشکل دا ده چې هر څوک راځي وایي چې زه باید اوسم یعنی مونږ دا اتحاد تر اوسه پورې نه ده جوړولی چې ټول شزې یو بل سره ملاتړ ولرو یو د بل نه ملاتړ وکړو او یو بل سره اتحاد ولرو هر اقدام چې هر کار چې کیږي یو ځای وکړو بدبختانه یو 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 څه
چې اوس وایي یو کار کوي بل راځي چې وایي ما لپاره د قبول نه ده، دا زما نماینده نه ده، زه د نه غواړم باید زه اوسم. نو دا فکر کوم چې هغه دي دا ښه نه دي، مونږ باید قدردانی وکړو هر څه چې کېږي د افغان د میرمنو لپاره، او مونږ ټول باید یو ځای سره هغه اتحاد ولرو.
بله خدیجه امین، له تاسو ډیره مننه، ګمانم چې تاسو به نور فکر کوم چې ډیر وخت به نور نه لري. مننه چې په دې خبرونه کې مراسره ګډون وکړل د خزو د حقونو فعاله خدیجه امین. واګ مسایل تاسو له موږ سره یاست، په څو شیبو کې به د غراز د یو بل افغان خزینه فعال او خبریال ارزو صادات هم د تلیفون لاري وصل شي. زموږ همکار هڅه کوي چې زموږ اړیکه ورسره ټینګه شي. خو بیا هم اغلی سایل، مخکې په خبرو کې هم دا موضوع یاد شو او لدی مخکې هم یو بحث چې مطرح کیږي هغه دا چې وایي په خارونو کې د خزو ژوند د لرو کلیو او بانډو په نسبت توپیر لري، او هغه خزې چې په خارونو کې د کابل په شمول اوسیږي په تیرو شلو کلونو کې ډیر هغه تغییرات راوستل شوي او د افغانستان په لویه کچه هغه لرو کلیو او بانډو ته نه رسیدلي. د حقونو موضوع نه ډیرې خزې بې خبره دي په ورځني ژوند کې، نه پوهیږي چې د ښځو نړیواله ورځ کومه ورځ ده، اساسي بنسټونه یا اساسي حقونه کوم دي یا ځینې نور. څه فکر کوئ د دا چې په اکثر د ستیجونو تر شا ښځې راڅرګندیږي، تر څه حده دوی د افغاني ټولنې له هغه منځه باخبرې دي او کولای شي چې دغه کړاوونه او ناخوالې چې عملاً په ټولنه کې موجود دي هغه رابرسیره کړي؟ کله چې د موضوع د حقونو موضوع مطرح کیږي، د حقونو له موضوع سره ډیر حساسیتونه راپارول کیږي، خو ځینې نور مسایل شته چې کیدای شي د ښځو په برخه کې هغه راڅرګند شي او هغه په ښکاره بیان شي.
دا ډیر یو اساسي پښتنه هم ده، او بدبختانه افغانستان کې زمونږ ډیر یو غټ او تور یا ډیر سخت حالات په خزو باندې، لکه اکثر افغانستان کې چې څومره دولتونه راغلي دي یا شدینه فعال کار کړی دا وی زیاتر تمرکز په هم د خار یا سنټر اف د سټیز ته پاتې شوی. په کلیو کې کم حالات چې په خزو باندې ده هغه نه مونږ تاسو ټول به خبر یاستو. یو خو د افغان شزه هغه عمومي مشکل ده چې تعلیم او صحت ده، او بل دغه اسلامي یا شرعي حق. بیا دوم دغه کورنۍ کې چې کوم مشکلات ورته مخ کیږي، دا چې ورور ور سره سرنګا چلن کوي، برخورد کوي، کلار ور سره سرنګا برخورد کوي، کله چې واده کیږي بیا دغه هغه میړه ور سره سرنګا چلن لري، دا بیخي او بل اړخ ده. لکه افغان شته یوازې مشکل دا نه ده چې تعلیم نه محروم پاتې ده یا روختون ته نسی تلای، کوم میرمن چې تکلیف لري، وړه ماشوم لري، لکه دوایی ورته نه رسیږي. ام دا اوس مهال تقریبا د ماشومانو مړینې 50% زیات شوی ده، ولی چې هغه کلی او لری علاقو ته دوا نه رسیږي، هلته میرمن ډاکټرونه نسته چې لاړ شي کار وکړي، او دې سره سره دا غوی کور کې چې کوم تاریخواله سره مخامخ دی، غوی هغه ډیر عادي سوای نه خلکو ته، حتی هغه خزه ته دومره عادي ده چې اوس هغه تاریخوال مخکاري لسه ورته ښکاري چې دا عادي ده، دا کیږي، دا لکه زما کور کې ډیر عادي خبره ده، ولې چې خپل مور یې هغه سندې دلای بیا خپل سره کیږي ورستان دا سر نسل تر نسل دا شعر روانه ده. نو زما همیشه خبره دا ده چې کوم خزه په شمول زما خپل عزت چې کله ودرېګم د خزو لپاره خبرې کوم، باید په بیک سټیج کې زما په ذهن کې دا اوسېږي چې زه چې دلته ودرېګم خزو لپاره غږېږم، یوازې هغه خزو لپاره مونږ نه غږېږو چې کوم په خار کې ده، یا کم چې په خارونه کې ژوند کوي یا صرف هغه ښځو دپاره چې مکتب ته نه ځي. دا باید ټول هغه ښځو مونږ په شمول کې واخلو کم چې په کلي کې اوسي، کم چې کورنۍ تاوتریخوالی سره مخامخ دي. هغه ښځې چې تعلیم نه دي کړي خو هغوی هم حق لري چې خپل حقونو حقوقو په اړه پوه سي. خو هغه به څرنګه پوهېږي؟ آیا یو څلوېښت کلان یا پنځه څلوېښت کلان ښځه به مونږ دوباره مکتب ته راولو یا نه؟ داسې یو پلان به ورته سموو یا داسې هغه ډور ټو ډور یا بی ټو بی سیستم ورته جوړو چې هغه خپل حق او حقوق نه به خبر شي. بیا دې کې یو بل ریښه دا ده، بدبختي دا ده چې افغانستان کې کله هم چې د ښځو حقونو په باره مونږ خبرې کوو، زمونږ سړي بدبختانه دا فکر کوي چې مونږ خارجي سیستم هلته راوړو. یا فیمینزم یو ډیر مشهور خوځښت و چې هغه ډیر منفي اثر په افغانستان باندې پاتې شوی ده. نو هغې باندې هم باید مونږ فوکس وکړو یا توجه وکړو. نو څومره چې د افغان ښځې وطن نه بهر کله هم ودرېږي په نړیوال سټیج باندې خبرې کوي، زما په فکر خپل هغه کالي اغوستلو نه واخله، تر څرنګه هغه کوم الفاظ کاروي، څرنګه د هغې باډي لینګویج کوم نقاطو باندې هغه خبرې کوي، دا ټول هغه افغان ښځه چې دننه وطن کې ناسته د هغې ژوند باندې تاثیر ګذار به وي.
ډېره زیاته مننه وګ مسایل. بله قدر منو اوریدونکو، دا زما حق دی خبرونه اوري. نن بحث مو پر دې څرخه چې په داسې حال کې چې په افغانستان کې د ښځو او میرمنو په وړاندې د طالبانو سخت چلندونه ادامه لري، له هېواده بهر یو شمېر افغان میرمنې د خپلو حقونو د ترلاسه کولو په پار ځینې خوځښتونه او غونډې جوړوي. دا ډول یوه خونه د هسپانیا په بهرنیو چارو وزارت کې البته د افغان ښځو د خونې په نوم د تېرې پنجشنبې په ورځ پرانستل شوه. د ازادي راډیو د یوې خبرتیا وروسته بیا به د ښځو د حقونو فعال او خبریال ارزو سادات ته ور ورکو چې د ټلیفون لارې را سره وصل شوې ده. د ازادي راډیو د یوې خبرتیا وروسته
ځنه په یم شتي ولې دا مکتبوت اجازه نه وکي او کتل ته چې د مر سره حکومت یو غړی ناسي چې موږ په پښتون ته باید جوابونه راکړي.
یو څه د اقتصاد د سیاست د اجتماع کله خونه خدای ورکړی دا د اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوي؟
کچیر یو انجلی تعلیم ورسته سوال شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي.
زنانه که کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي، دا د ښځو په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې دغه لاره څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی، د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث.
دا خبرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه له ازادي راډیو.
د ازادي راډیو د ازما حق د خبرونه اوري. د ښځو د حقونو فعال او خبريال ارزو سادات هم د ټلیفون لارې سره وصل شوې ده. اغلی سادات خبرونه ښه راغلاست.
ډیره زیاته مننه کوم مولان، سلامونه تاسو د جدي راډیو ټول بلمن اوریدونکو ته د ښکو
سوچي. ډیره مننه که بحث مو تر اوسه نه وی اوریدلې. موږ نن په دې بحث کې پر دې وڅرخېدو چې له هېواده بهر که غونډې کېږي، خوځښتونه جوړېږي د افغان ښځو د حقونو په پار، تر څه حده پورې دا مؤثر دي که دا خوځښتونه او دا غونډې د افغان ښځو باندې هغه فشارونه چې را وستل شوي د طالبانو له لوري له هغوی نړیوال خبروي، په عین حال کې تر څه حده کولی شي چې په افغانستان کې دننه د ښځو او نجونو په ژوند کې عملا تغییر راوړي؟ تېره اونۍ د پنجشنبې په ورځ د هسپانیا په بهرنیو چارو وزارت کې د افغان میرمنو د خونې په نوم یو نوی خونه البته پرانستل شوله، او په دې مناسبت یوه غونډه هم جوړه شوې وه. یو شمېر افغان ښځینه فعالانو پکې ګډون کړی و، یو لړ ویناوې وکړې، یو لړ څرګندونې وکړلې. تاسو دا ډول غونډو او دا ډول خوځښتونو ته څومره هیله من یاست چې هغه به وکولی شي چې د افغان ښځو هغه غلي غږونه بدرکه کړي؟
نوری صاحب محترم، مونږ او تاسو د دې شهیدان یو چې په افغانستان کې ښځو ته خو دا حق نه ورکول کېږي چې دوی د لارینونه وکړي یا د خپل حق غوښتنه وکړي، ځکه دا حق خو د هغوی نه اخیستل شوی. او زه چې فکر کوم که له هېواده بهر زموږ فعالان او خبریالان او د ښځو د حقوقو فعالان خپل غږ وباسي یا غونډې ترسره کوي یا لاریونونه کوي، زه فکر کوم چې دا به ډېره مثبت اغېزه ولري زموږ د ښځینه او په حقوقو. البته که ډېر نه یا حداقل هغه لږ بدلون خو به رامنځته شي یا د هېواد دننه یا د هېواد بهر، مګر دا چې نړیواله ټولنه د افغانستان د ښځو په حقونو خبره شي، زه فکر کوم چې هغوی خبر دي، هغوی ښه پوهېږي چې زموږ افغانې مېرمنې په څومره سخت وضعیت کې دي په افغانستان کې، او هغه خبریالان چې له افغانستانه وتلي په دویمو هېوادونو کې دي په څومره سختو مشکلاتو کې دي، په څومره سختو ستونزو کې دي، او دوی نشي کولای چې مثلا کیسونه لري بل هېواد ته لاړ شي، یا هغه کسان چې په افغانستان کې دي اوس هم په ستونزو کې بند پاتې دي، دوی نشي کولای چې هغه خپل غږ وباسي خپل د ستونزو لپاره. نو زما په نظر چې دغه غونډې به ډېرې مثبتې اغېزې ولري د دې لپاره چې زموږ مېرمنې، افغانې مېرمنې وشي کولای تر یو حد خپل حقونه ترلاسه کړي.
اغلی ساده، تاسو چې ډیره موده د خبریالۍ په توګه باندې هم کار کړی دی، په افغانستان کې دغه اوسنۍ وضعیت تاسو څه ډول ارزوي؟ په تېره بیا د رسنیو په برخه کې د ښځینه کارکوونکو، د ښځینه خبریالانو ورځ تر بلې پر دوی د فعالیت کړی څنګه کیږي که څنګه؟
بالکل، دا خبر خو ده چې زه ژورنالیست پاتې شوی یم او هلته مې کار کړی په افغانستان کې، او ما خپل مینه سره بین خپل مسلک سره بین په مینه درلوده، او دا ټول مجبوریتونه دي چې موږ مجبوری یو چې هغه فشار چې د حکومت لخوا واردېږي یا هغه محدودیتونه چې موږ نشو کولای نو خپل کار ته ادامه ورکوو، یا هم د کار نه د انسان درس وړيږي. او اوس هم زموږ ښځینه کارکوونکي یا خبریالان چې په افغانستان کې کار کوي، هغوی په ډېرو سختو شرایطو کار کوي، په ډېرو سختو محدودیتونو کار کوي، او دا محدودیتونه یعنی د پخوا په پرتله اوس ورځ تر بلې زیاتېږي، ورځ تر بلې زیاتېږي، حتی تر دې چې زه فکر کوم چې یوه ورځ به نور زموږ ښځینه خبریالانې حتی هغه په راډیو او تلویزیون او په ټولنیزو رسنیو کې هم که دا رقم روان اوسي شاید دوی ونه شي کولای کار وکړي. مګر که چېرته د حکومت فکر تغییر وکړي، ښځو ته حقونه ورکړي او پوه شي چې ښځه حق لري چې اوس هم پوهېږي، داسې نه ده چې نه پوهېږي، خو دا چې ولې د دوی حقونه نه ورکول کېږي زه نه پوهېږم. که دې فکر ته راشي چې مثلا زموږ ټولنه ډاکټرې ته، خبریالې ته، معلمې ته او هرې برخې کې زموږ مېرمن ته ضرورت دی، هغوی ته اجازه ورکړل شي، شاید دا حالت ښه شي. مګر موږ او تاسو ګورو چې ورځ تر بلې حالت بدتریږي. مثلا پخوا انسټیټونه خلاص ول چې نجونو پکې درس ویل، د ټپ په برخه کې کولای شو تحصیل وکړي که څه هم نورې برخې تړلې وي. اوس موږ ګورو چې هغه د ټپ برخه یې وتړله، هغه انسټیټیوټونه یې وتړل، هغه کورسونه یې وتړل چې زموږ خویندې ورتلې هلته درس ویل، زموږ د ټولنې دپاره یې درس ویل. نو په ټوله کې یعنی محدودیتونه دومره زیات شوي دي چې حتی د انسان زړه بیخي توریږي چې زه ولې دغلته یم، ولې په دې هېواد کې یم. حتی ما خپله داسې اورېدلي کنه چې ټول وایي چې ای کاش زه بیخي په افغانستان کې پیدا نه وای، زه په داسې ملک کې پیدا شوی یم چې همیشه پکې جنګ دی، همیشه د حکومتونو بدلون دی، او هر حکومت چې راځي هغه مظلوم ملت تر پښو لاندې اوسي، هغه کسان چې اصلا ګناه نه یې هغوی د پښو لاندې کېږي. اوس موږ د ښځینه څه ګناه ده چې مکتبونه تړل شوي، کورسونه تړل شوي؟ اوس ګورې زموږ ښځینه بازار ته ځي، سودا اخلي، بیرون وځي، په دې کوم محدودیت نشته. ولې په مکتب کې څه محدودیت و، په کار او په دې روزګار کې څه محدودیت دی په دې وجه کې؟ او دا بې ګناه نجونې چې فقط او فقط هیله دا و چې کار وکړي، خپل ټولنې ته کار وکړي، بل ځای ته نه، خپل ځان ته، خپل اولاد ته، خپل فامیل ته کار وکړي، مګر دا ټول له کاره ګوښه شول، له تعلیمه ګوښه شول، او هر ورځ یو بل نوی محدودیت ورته راځي چې دوی بېخي زړه توري کړي دي. او دا چې زه خپلم خبریالوم، او مثلا خول شرایط ادقال دو وظیفه ته تلم کار میکو، خو ایسای سای د شرایط دومره را سخت کړل چې بیزاره کو، د خپل د وطن نه بیزاره کړی، او اوس هم دسی نه یو چې ولا مونږ په بل ځای کې آرام نه شو، نه، مونږ خپل وطن غواړو، خو هغه وطن چې ادقال مونږ ته حقونه راکړل شي. نو
بله، اخلي صادق مخکې مو د نورو ګډونوالو البته د دې بحث نظرونه درلودل، دوی وای چې په نړیواله ټولنې هغه چې لازم ده پر طالبانو باندې فشارونه نه دی راوستي چې دوی د ښځو او نجونو په وړاندې له خپلو چلندونو څخه په شا شي. فکر کوي چې آیا په رښتیا هم دوی کافي هغه فشار نه دی راوستی؟ تر اوسه له روسیې پرته د نړۍ کوم بل هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. له نړیوالې ټولنې د څه هیله کیدای شي؟ دوی کوم وسایل لري چې پر طالبانو باندې د فشار لپاره له هغو کار واخلي؟ بله اغلی صادق،
اورم نو ما تاسو مخ کوم په خپل خبرو کې دا یادونه وکړه چې نړیواله ټولنه خپې چې موږ افغاني مېرمنې له څه ستونزو او مشکلات سره مخ دي. د سینې د چاوي په هیڅ سره پويږي په هر څه پويږي، ولې هغه فشار چې دوی باید وارد کی زه نه پويږم چې په کومه لار او په کومه طریقې باید وارد کی. خو هغه دا ډیره ښه معلومه ده چې دوی کولای شي له کومه لارې له طالبان سره مخالفت شي، حداقل د ښځو حقونه ورکي. مګر فقط په خبرو خونه کې نو صاحب فقط خبر دي چې د ښځو حقونه ورکي، د ښځو حقونه ورکي، ولی امر کې هیڅ شي نه شهید شي، کومکونه ورته کیږي، حمایت ورنه کیږي، البته مستقیم کې نه کیږي، غیر مستقیم حمایت کیږي. هر یو حکومتداري کې چې څه لازم دی هغه ټول دوی ته کیږي. نو دوی ولې د ښځو حقونه ورکي؟ نو څه ضرورت لري؟ خو دا چې نړیواله ټولنه په دې لږ فشار راوړي نو شاید چې دوی مجبور شي چې ښځو حقونه ورکړي، لږ خو په خبرو نه کیږي.
بلې مننه اغلی سائل. طالبان د نړیوالو د دغو غوښتنو یا د بشري حقونو د سازمانونو د غوښتنو په وړاندې وایي چې د شریعت لمخې د ښځو او نجونو حقونه خوندي دي، او لبل اړخه بیا هم په افغاني ټولنې باندې دوی ټینګار کوي چې د افغاني ټولنو دا دود او دستور دی، افغان ښځې چې په دغه شرایطو کې ژوند کوي دا شرایط فرق کوي د نورو ټولنو سره. خو که نور ټولنې وګوري هغه اسلامي هیوادونه دي، په اسلامي هیوادونو کې هم د ښځو وضعیت بل ډول دی. افغانستان کاملا له نورو هیوادونو سره د ښځو د حقونو په برخه کې کاملا په یو بل لار باندې روان دی. دغه افغانستان فکر کوي یا د افغاني ټولنه ډیره ځانګړې ټولنه ده، له نورو سره ډیر توپیر لري چې طالبان پر دې باندې ډیر ټینګار کوي؟
زما په خیال دا د طالبانو د خوانه صرف یو بهانه ده. مونږ او تاسو ټول مسلمانان یو، قران هم ویلی، خپل فرایزونه سنت نه خبر یو. قران شریف کې اول ځل چې وحی نازل شو هغه اقرا، یعنی وایا. نو انسان ته دا امر شوی چې ته خپل وایا، ازده که، پې باندې فکر وکړه، او بیا هغې نه پس مخکې لاړ سه. سوال کول اسلام کې ښه ویل شوی، یعنی د دې تشویق شوی چې ته باید سوال وکړې چې کوم شی نه پوهېږې. دا چې طالبان راځي مونږ ته اسلام وایي، او افغان کلتور یا افغان فرهنګ یا د افغانانو هغه ژوند کولو طریقه او مېرمنو سره چې کوم رویه یا سلرو مونږ د خپل افغان ټولنیز تر مخه هغه مونږ ته بیانوي، دا ډېر واضح ده چې دا بهرنۍ یو ستراتیجي ده چې دوی مخکې وړي. دا مونږ او تاسو ټول ته معلوم وو چې دوی کوم ځای نه دا خبرې راتلل او څرنګه دا مخکې لاړ. اوس طالبان څومره چې زه ګورم خپل په دې خبرو به پښیمانه مي کوم فشارونه چې په دوی راغی، صرف او دوی ونه شو کولی یا توان نه درلودل چې دا خپل خبره بیرته واخلي. نو هغوی خپل په همدې خبرو کې خپله بند پاتې دي. دا نه د افغان ټولنه نمایندګي کوي د دوی خبرې، نه طالبان نمایندګي کوي او نه د پښتانه نمایندګي کوي. البته زمونږ بدبختي دا ده چې طالبان پښتو وایي، او دا طالبان چې کوم دریز د افغانانو شوزو په واره او افغان ټولنې په واره لري، هغه زیاتر پښتانه ته ضرر رسولی. د پښتانه یو ډیر غلط یا منفي تصویر نړیوال سطح باندې مخته کړی ده. مونږ او تاسو ته دا ډیر زیات مهمه ده چې مونږ باید په دې باندې وغږیږو. مننه.
مننه اغلی سائل. اغلی صادق، په نړۍ کې سیاسي او وضعیت په چټکۍ د بدلون په حالت کې ده. موږ تاسو په دې ورستیو کې په یو شمېر هیوادونو کې د ډیرو خوځښتونو شاهدان یو، د غرض د ځینو مداخلو شاهدان یو. داسې تر ډېره پورې انګېرل کېدله چې په افغانستان کې چې کله جمهوري نظام ړنګ شو، طالبان واک ته ورسېدل، نو ډېرو سره داسې فکر پیدا شو چې دا به ډېره سخت دی چې طالبان له خپلې لارې را وګرځي او دوی وهڅوي چې دغه فشارونه کم کړي، او باید له داخل نه دغه حرکتونه یا خوځښتونه دوام وکړي. له بهر لکه څنګه چې مخکې یادونه وشوله چې بهرنی هیوادونه د خپلو ګټو په خاطر باندې ځینو هیوادو ته ځي یا مداخله کوي یا بل کوي او بهرنی فشارونه کومه نتیجه نه ده ورکړې. خو په دې وروستیو کې موږ د څو بیلګو شاهدان یو چې په تېره بیا د امریکا متحدو ایالاتونو کله چې په وینزویلا کې د وینزویلا ولسمشر ونیول خپل هیواد ویست، په ایران کې اوس چې د حکومت په ضد مظاهرې روانې دي، د امریکا د ولسمشر ټرمپ ادارې ګواښ کړی چې کچېرې په اعتراض کوونکو دوی خشونت دوام ورکړي او نو ممکن چې دوی مستقیما مداخله وکړي. دغه سي ګواښونه فکر کوي چې دا به بلاخره د دې سلسله به افغانستان ته هم ورسیږي. دغه وضعیت چې اوس په افغانستان کې روان دی، په افغانستان کې هم وضعیت په اقتصادي او ټولنیزه برخه کې هغه سینه ده چې تصور کېده یا د اکثرو افغانانو په خوښه وي یا د نړیوالې ټولنې په خوښه وي. بله بله، هغه صدات زما غاوري
نوري
صاحب، غاغه مورم غاغه مورم وبخي. يعني فکر نکوي چې دا به هم یو د دې پل مشي چې بلخره نړیواله ټولنه کې پر راس کې امریکا وی یو عکس العمل ښکاره کوي.
زه فکر نکوم چې نوري صاحب افغانستان باندې د دې وضعیت سره مخامخ شي، ولیکن دا بیا سیاسي تحولات.
یعنی فکر کوي چې افغانستان نو د نړیوالو لپاره مل ویدلای دی؟
زه فکر کوم چې فعلاً نړیواله ټولنه ډیر پام وینزویلا او ایران پاته دی، او فعلاً افغانستان یو لږ تر یو مودې پورې شاید ډیر پام ور نه ګرځي. ولې دا بیا سیاسي تحولات دي، سیاسي لوبې دي چې د رهبری څنګه استاد پلاس کې نه ده. ممکن پاینده وخت کې چې راپیشي، ولې زه فکر کوم چې اوس د نړیوالې ټولنې ټوله توجه د ایران او وینزویلا او ځینو نورو هیوادونو خواته ده.
بله، خو ولس غم باید وخوړل شي، د ولس غږ باید واوریدل شي، د ولس خبره باید واوریدل شي. افغان ښځه د ټولنې له نیمایي برخه جوړوي. که چیرې اوس دغه فشارونه په د ټولنې په نیمایي برخه باندې راوستل شوي دي، دا غږ باید بدرګه شي، د دوی هغه غوښتنې باید واوریدل شي، په ټولنه کې باید دوی ته د فعال حضور زمینه برابره شي، امکانات برابر شي. که دا نشي کېدی، فکر نه کوي چې بالاخره به یوه ورځ وضعیت بل ډول وي، د یو بل ډول وضعیت شاهدان اوسو، تحولات په چټکۍ سره په هیوادونو کې پرمخ ځي؟
ساسو خبره پر ځای ده. د چې مثلا اوس په افغانستان کې خلک د تظاهرات او یا د لاریون حق نه ورکول کیږي. یعنی هغوی صرف هم خپل غږ جګوي چې مثلا د ایران خلک اوس لاریونونه کوي، غږ جګوي، او اخوانه د امریکا ولسمشر ته وایي چې تاسو حق نه لرئ چې دوی سرکوبه کوي یا دوی آزار وضعیت کوي. نو په افغانستان کې فعلا دغه مرحله نه ده شروع شوې چې څوک د لاریونو کوي، څوک د غږ پورته کوي. که دا مرحله کېدلی نو په د څلورو تقریبا پنځو کالو کې باید د خلکو غږ جګ کړی وای، او باید اجازه ورکړل شوی وای. که نه چې دا تغییرات حتی باید په دې پنځه کالو کې راتلی. نو زه فکر کوم چې اوس به م وخت دی، اوس به م شاید داسې یو تغییر دومره ژر رانشي.
فکر نه کوي چې
بدیل نه لرو؟
بله، فکر نه کوي چې طالبان او مشران به هم دغه وضعیت ته اوس زیر نه وي؟ ایا دوی به هم دغه احساس نه کوي؟ په سیمه کې موږ د ډیرو ثابتو رژیمونو شاهدانو چې هغه اوس ډیر کمزوري شوي دي. فکر نه کوي چې دوی به تر یو هدف پورې د خپل دغه دریزه پشا نشي دغه ګواښونو ته په پام سره؟
خو زه داسې فکر کوم چې تیر حکومتونه چې ول هغوی بیا یو بدیل درلودو، چې مثلا که دغه حکومت له منځه لاړ شي په ځای به یو بل حکومت راشي. مګر زه چې فکر کوم اوس طالبان شاید دې ته فکر وکړي چې کوم مثلا څوک دي چې اوس نه غواړي چې که موږ لاړ شو څوک به راشي. شاید دوی په دې فکر کې اوسي چې کوم بدیل حکومت نشته چې راشي، او د دې لپاره به دوی زړه ارام او آرام وینو. خو بیا زه دا وایم که د دې پر ځای چې بیا کوم بل حکومت راشي، بیا کوم بل بدلون راشي، ایکاش چې دوی خپل په ځان خپل پرختار کې بدلون راولي، او همدغه د افغانستان ټولنې کې ښځو ته د حقونه ورکړي، مکتبونه دې خلاص کړي، همدغه لکه نور اسلامي ممالکو چې کوم اسلام په نورو ممالکو کې دی، اسلامي ملکونو کې همدغه چې اسلام چې دوی ممالکي، نو د دې په ځای چې یو ګډوډي راشي د نورو هیوادونو په شان، که چېرته دوی خپل ځانونه اصلاح کړي او په خپل فکر کې تغییر راولي، زه وایم چې دا به ښه خبره وي.
ډیر مننه اغلی سایل. اغلی سادات، ډیر وخت نه لرو، ستاسو نظر غواړم واخلم چې دغه وضعیت که همداسې دوام وکړي، فکر نه کوي چې بلاخره به نړیواله ټولنه په یو ډول باندې عملا اقدام وکړي، له دې زیات یو څه وکړي، که څه هم تر اوسه پورې د طالبان حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی؟
سیلان نړیوال خو حتی افغانستان خواته کوم توجه نه غواړي وکړي، که د نړیوال ډېر توجه په مسیدل په اول قدم کې د طالبان په پاور کې نه راوستل، او په دې څلور کالو کې یو داسې اقدام به نیول څومره چې افغان ښځې بهر د وطن نه دومره غږ خپل جګ کړی ده، همیشه په آی سی سی ته او په نړیوال سطح باندې لکه په ثبوتونو سره ډېر اسنادونه مخکې سو، په کوم سطح باندې چې افغان ښځو باندې ظلمونه وشو، او کوم لاریون چې کېده په وطن کې هغې باندې چې کوم دوی ظلمونه یې وکړو، هغه ټول هر څه ریکارډډ فارم کې پروت دی، خو نړیوال سطح باندې هیڅ کوم اقدام ونه شو نیولی. اما دا بیرته راځي خپل طالبانو ته، که طالبان غواړي چې په افغانستان کې په قدرت کې اوسېږي، دوی په فکر کا دوی دا فکر کوي چې دا وطن د دوی دا او دوی د وطن لپاره ښه فکر کوي، نو باید دوی د ښځو غږ واوري. دا خبره دلته نه خلاصېږي چې وایي چې افغان کلتور او فرهنګ د سده چې ښځو تعلیم په خلاف ده، نه، دا خبره باید دوی پریږدي، دا ډېر سطحي خبرې دي، او دوی باید جدي ټوګه باندې په دې باندې فکر وکړي، نو علاوه څه بدلون راتلی شي.
ډېر مننه. کور ودان د ښځو د حقونو فعالانې خدیجه امین، وک مسائل او ارزو سادات، چې د زما حق د ازادي رادیو په دې خبرونه کې مرا سره ګډون وکړ. کور ودان.
لیونے کے دم خب دے پوہے گم بس لیونے کے گم خب دے پوہے گم بیاد چاپ مینا بے نواز وزے گم مستی پرتا تل پسر کوشنڈ مسکادا مستی پرتا تل پسر کوشنڈ مسکادا کھلے یہ ادا محبت بہی جون سے نوستر لے